درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن اوګلولیز د کون خو یو زل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورزې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او غوړ او صحتمند او سریو د صحه جبه په پتن می درن اوګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مروست تاسو درن ورزې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی د تل پسیر و یو زل به هم مروست تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو درن اوګلولیز د کون خو لکه سره چې مروست تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بيبي زینب وو پیژنل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارنی زمرد هیوات د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپان یو ځل بیا هم تاسو ټول درنوز د کوم کوته می د همدغه سي اتلې افغان قهرمان مرمن اړوند معلومات چمتو کړی دی هلمند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پیپر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي درنوز د کون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنوز د کون کې ل خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري تر څو درن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې ل خپل ځانو سره نوټ کړئ هم چلند درنوز د کون کو زمرا تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بيبي حلیمه ده ولو چې مېرمن بيبي حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه زمرد کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام تر لاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو بیبی حلیمه بیبی حلیمه د خوشحال خان خټاکلور بیبی حلیمه چې د خوشحال خان خټاکلور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو لړلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او ود کې یو مهمه ونډه لرل بلوچی مېرمن حلیمه خټاک څوک و سره ول شخصیت و مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټاکلور و د خټکو قبيله له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو شزینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني شزینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه نور هم مخبرلور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یو مهمه ونده او مهمه وظیفه درلودله حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږیدلې و چې د ادب او فرهنګ مینوال و د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بیبی په ژوند کې ژوره اغیز لرله دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواد کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزا وکړل ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلچر او فرهنګ مخې ته بوزي دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ و چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بيبي وسیدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی شي د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کیږي هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام تر لاسه کړ تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلچر سره باید مینه ولري په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بيبي د شعر او ادب اصول زده کړل خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی وو د حلیمه بيبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمې بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمې بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې د ډیر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټورن کې د شوز د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې وو چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودل او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستل او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدل. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات سر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پریښوده چې افغاني انجونې هم کولای سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني میرمنې هم کولای سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ په خپل شیرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرنی نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پاله سوله او داسې زیات شمیر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کیږي شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړوره او بااستعداده میرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ ویاسي میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر مون او درونو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرق واس پم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می درونو ګللی زکون کو لکه سرنګ سیز مړ تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مېرمن اړوند دی مړ تاسو په افغان مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درونو زکون کو زمړ تاسو د تیر ورځی لوس ته مېرمن حمیده بیبی اړوند وو مېرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو په پیژندل چې مېرمن حلیمه بیبی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شي چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې مېرمنې وپیژنو بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو نو چې زموږ ګران هیواد افغانستان سره ول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د شذ رول په هغه زمانو کې سره ول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زکون کو مخې لدینه چې تاسو درس پیل کوم د هغه څخه مخې له تاسو ټول غوړه ګللې زکون کو څخه هیل لرم چې د درس پیل کې دوه څخه مخې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او هم چنان خپل کلمونه در سره موجود او سیرج تر سو د نن ورځې د لوست نوټ ته خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ. پرزو درنو زکون کو خپل لوست پیل کو زمرا ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. لولو چی روښانه بیگم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زمرا د هوا ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چی روښانه بیگم څوک ده؟ روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځانته جلب کړ. بلوچی روښانه بیګم چې په خپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه. په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک کونه د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځانته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لارې خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و. یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و دودیز یووالي و تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول دی والی لپاره یو غره پریکړه و. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یوناني ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یوناني هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګۍ وه، بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسوله چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر له مړینې وروسته ژوند، د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و، دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله، او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کېږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې، خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی، او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده، بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله، هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې، ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړي، هغه ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې، په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاد شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوی، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم ستا، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فل هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فل کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
پیجن نرشا از ماده جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخت لوبه و سبق په وخت سبق چې جوړ نشه مکه تلم زلن ستوري شزلي قبه وفك شجور نشيها مك دبل بطم مكي نهر قد قواد مريا سبق ويا بچيا سبق ويا بچيا سبق ويا بچيا سبق ويا بچيا سبق ويا بچيا